د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او نن د غویي یا ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د هر څه نه مخکې تاسو رابولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي د کندوز په چهار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 20% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل د ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په وار وار د افغان حکومت ته اوربند غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش څوونی وړاندې په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه څو دولتونه د کورونا وبا سره پر مبارزې خپلې هڅې متمرکزې کړي. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. ټولې پوستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دي او جګړه نن سهار پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې سره د همکارۍ په تړاو د 8 تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله آریان وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځې شوي له یادو کسانو څخه یو شمېر وسلې، مهمات، لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالي ډلې د 10 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور دی هم پکې شامل دي. زموږ غلازه د راډیو ری. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایرس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمیرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی او هیڅوک په دې هیواد کې له کرونا وایرس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کرونا وایرس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلې دی، ډیری ایالتونه چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د اقتصادي څرخ د بیا ګرځېدو لپاره فشارونه داسې مهال په امریکا کې ډیر دي چې د روغتیا کارکونکي لا هم خبرداري ورکوي چې تشخیصي ازموینې ډېرې کمې دي. او د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري اژانس نن د اپریل 28مه کړې ده. د سانا خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل دا بریټ د لبنان هوایي حریم لاري سوي او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسیږي خونسا کړې دي. د اسرائیل پوځ معمولا د خپل عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریې د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریې کې ځان ته سنگر جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. د سوریې د جګړو یو څارونکي ډله وایي د اپریل پر 28مه د اسرائیلي الوتکو د بریدونو په نتیجه کې په سوریې کې نه تنه ایران پلو او ملیشي ځواکونه ووژل سول. روسیا، ایران او د لبنان حزب الله ډله د سوریې په کورنیو جګړو کې چې لسم کال پیل شوی دی د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د رژیم پوځي ملاتړ دي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې 1513 ملکی وګړي چې یو نیم سل ماشومان هم پکې دی وژل شوی. نن د غوایی یا ساور اتمه د هغې ورځې 28مه کلیزه ده چې مجاهدینو په کابل کې کمونیستي رژیم نسکور کرد. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا د وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو ډیر زیانمن شوي دي.
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دوکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3 میلیونو ته نږدې کېږي، ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي. په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام کې د نورو تنظونو تر څنګ د یوې عجیبې رایبارۍ کیسه.
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په ځای مینم ده، نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو په ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده.
ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، اوس ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1513 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبانو دواړو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند د کابل له سټوډیو راکوي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1513 زیات ملکیان وژل شوي او 1.5 نور ټپیان شوي دي. د یونما دغه خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې راغلي چې دغه کسان په افغانستان کې د جګړې له امله وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښيي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي اوربان ته غاړه کېږدي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که
دی وی د جګړې ټول ورخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول ورشمیر په پام سره د اوربان په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړی او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي تر څو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د کمیدو شاهد اوسو. د یونما پراپور کې د حکومت زد وسلوالو ډلو د دغه 55 سلنه تلفاتو مسول ګڼل شوی. یونما وایي طالبان د 9 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه 10 سلنه د دغه تلفاتو مسول ګڼل شوی. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دغه شمیر د تلفاتو 9 سلنه مسول ګڼل شوی دی. هڅه موکړه په دې اړه د افغان حکومت او طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه دواړو لوریو په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی. خو مخکې تر حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو پړه پر یو بل چولې او دواړو خو ویلي چې دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. دا په داسې حال کې چې آزاد افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي سازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد پر یو ټویټ کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي بحران تر پای د بشري مرستو لپاره د اوربان په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي عملې بند کړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبان غوښتي و چې جګړه کمه او یا هم اور بند وکړي. یو نومه په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم څو نه مخکې په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتونکو شو او ویلي بل چې باید ټوله هڅې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې وشي. بل څه کړسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادې رادیو خبريال اجمل تورمن او چې د کابل لو استودیو نه د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د ورستی راپور جزئیات اورول چې وای دروان کال په لومړی ربع کې د جګړو له کبله په افغانستان کې 1500 شو زیات ملکی وګړي وژل شوی چې په دې کې یو نیم سل ماشومان هم شامل دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس چې تقریبا هر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو د افغانستان د روغتیا وزارت هر ورځ د دې وروستیو شمیرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. حسیب تلاش تورزو چې په کابل کې د کابل لستودیو د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د نن ورځې وروستي جزئیات راکوي. تلاش سه
ډیر زیاته مننه تکل سپتا سو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د عام روغتیا وزارت تازه د کرونا وایروس په کرونا وایروس دغه کسانو شمیري شریک کړي. د دغه وزارت په وینا په 34 ساعتونو کې 604 مشکوکي نمونه د دوی ازمویل دي چې له دغه ډلې 102 نوې مثبت پیخي په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه 202 پیښو څخه 34 په بلخ، 33 په هرات، 28 په کابل، 21 په کندهار، 8 په پکتیا، 8 بغلان، 9 کندز، 15 غور، 15 سرپل، 4 نیمروز، 4 سمنګان، 3 خوست، 3 ننګرهار، 3 لغمان، 3 فاریاب، 2 هلمند، 1 پکتیکا او 1 په پنجشیر کې دي. دغه وزارت په وینا په 34 ساعتونو کې 9 کسان مړه شوي دي، چې په ټوله کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر 50 او په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 103 تر رسیدلې دي. دغه وزارت ټینګار کوي چې تر اوسه 240 کسان بیرته روغ شوي دي او راتلونکي 2-3 اونۍ ډیر زیات مهم دي او خلکو ته خبرداري ورکړ چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو افغانستان له لوی ناورین سره مخ نشي.
بله تلاش صاحب مننه. خوب مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ، یو بله تلاش سب ویم تاسنا می مننه وکړه مفصل معلومات خو یو خبره داده چې یو دم یو ناڅاپی هم د په ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې یو لوی تغییر راغلی چې نن تاسو ویل چې 102 وی دی تازه شمیره لدې مخکې به د ورځې په پایل کې 1518 بیا وروسته لغه شلو 1515 ته ورسېدي خو اوس 102 وی په یو ورځ دیته د روغتیا وزارت څه توجه کړی یا په دې اړه خبرې کړې دي؟
بل تکلسب امیر روغتیا وزارت وایي چې د دې اصلي لامل دا دی چې خلک روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه نه کوي، خلک هغه سیمو ته چې په غیزه کې ګڼه ګوڼه وي دوی راټولیږي سره، او دا پخپله د دې لامل ګرځي چې د کرونا ویروس په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي. او د دې زیاتوالی اصلي لاملونه هم همدا دي چې خلک باید ګرځبندیز په پام کې ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې له کابله یې د روغتیا وزارت په حواله د کرونا ویروس د نویو شمیرو جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غاګ لازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او زمکو وزارت په دولتي زمکو او ملکیتونو د پانګیا چونې لپاره 50 بستی یا د پانګونې کسوړې اعلان تسپاري. دغه وزارت وایم حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به د $1 میلیارډ پانګونې جذب ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل له دې لارې به افغان حکومت ته $2.6 میلیارډ عواید راټول شي. په دغه 500 کسوړو کې د وز زونونو په کچه په سوداګریزو مرکزونو د استوګنې په سیمو او سوداګریزو برخو کې پانګې اچونې شامل دي. تر دې وړاندې هم د خار جوړونې وزارت خصوصي سکتور ته د ګډې پانګې اچونې زمینه برابره کړې چې د دولت بودیجې ته ترې ډېر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د غنمو حاصلات به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له کروندګرو تر 200 زره ټنه غنم راټول شوی چې په راتلونکي اونۍ کې به مارکیټ ته وړاندې شي. نوموړي وویل له دې سره به په بازار کې د اوړو بیې راټیټې شي. نوموړي وویل سکل د دې ولایت په سباندې 15000 هکتار ځمکه کې اوبیز او للمي غنم کرل شوی چې دا چاره د کندهار ولایت له بزګرو سره ډېره مرسته کوي. تر دې وړاندې هم حکومت په مارکیټونو کې د نرخونو د کنټرول لپاره په ډېر اندازه غنم له بزګرو اخیستي دي. په مارکیټ کې د وړو او غنمو نرخونه وروسته له هغې پورته شول چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو تاسو مخکې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو له نویو شمیرو خبر شوی. دا مشکل په دنیا کې هم په پراخېدو دی او د وروستیو راپورونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس 3 میلیونو ته نږدې کیږي. له دې سره د مړیو په شمیره کې هم د پام وړ زیاتوالی راځي. ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د اجمل اند راپور واورئ.
باور دی چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او له دې کبله د مړو شوو رسمي شمیرې ښایي د دې نړیوالې وبا د قربانیانو له اصلي شمیرو کمې وي. چین چې څه کم 1 میلیارد وګړي پکې اوسي د دوشنبې په ورځ د کرونا وایروس د 3 نوو پیښو رپورټ ورکړ. په دې هیواد کې د 12مې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا وایروس د چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په لویدیځو هیوادونو کې د مړینو شمیر کې د یو څه کمی نښې څرګندې شوي. په عین حال کې هیوادونو د کرونا ځپلي اقتصاد د رغولو لپاره د بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرونا وایروس سخت ځپلی. دغلته تر اوسه 940 سره پیښې ثبت شوي او 490 کسان په دې وایروس مړه شوي. د دې هیواد درې ایالتونو تینسی، کولرادو او مونتانا د دې اونۍ لپاره چمتووالی نیولی چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي، خو د اقتصاد د بیرته پرانیستلو د هڅو سره په یو وخت کې د امریکا د روغتیا متخصصانو خبرداری ورکړی چې لا هم د هغه کسانو د ټیسټ لپاره امکانات ډیر کم دي چې ښایي په کرونا وایروس اخته وي خو نښې او علامې ونه لري او کولی شي دا وایروس په پراخه توګه په ټولنه کې خپور کړي. په اروپا کې هم ډیرو هیوادونو د محدودیتونو کمول پیل کړي، خو ورسره په څنګ کې د کرونا معاینات او د تماس تعقیب زیات کړي او د فزیکي واټن ساتلو او ماسک اغوستلو په شمولي ځینې محدودیتونه لا هم پر ځای پرېښي. په هسپانیا کې د یک شنبې په ورځ ډیر ماشومان وروسته له شپږ د لومړي ځل لپاره بهر وایستل شول. د دې هیواد صدر اعظم ویلي د کرونا وایروس دا سخت ځپلی هیواد به له څو نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای د محدودیتونو د نرمولو لپاره پلانونه عملي کړي. بلجیم هم په اروپایي هیوادونو کې کرونا ډیر ځپلی دی. هیواد هم داسې پلان وړاندې کړی چې د مے له 4 نیټې څخه په کور کې د پاتې کېدو په محدودیت کې نرموالی راولي. ایټالیا چې په اروپا کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله تر ټولو اوږده قرنطین سره مخ ده، هم ویلي چې د مے له 4 نیټې محدودیتونه نرموي، خو له یو بل څخه د فزیکي فاصلې ساتلو ټینګار یې کړی او د ماسکونو د ویش د لا موثرو پلانونو د عملي کېدو خبره یې کړي. ایټالیا کې د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه کرونا وایروس تر ټولو زیات کسان مړه کړي چې شمېر یې له شپږ سرو اوړي. په فرانسه کې د یک شنبې په ورځ چارواکو وویل چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 وایروس د مړو شمېر 242 چې دا دغلته د مړینو په شمېر کې د پام وړ کموالی ښیي. په پاریس کې حکومت چمتووالی نیسي چې دغلته شدید قرنطین د مېله 12 کم کړي او په عین حال کې د کرونا وایروس د معایناتو چاره پراخه کړي. په برتانیا کې هم د بندیزونو د نرمولو لپاره اقدامات شوي. د دې هیواد په روغتونونو کې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمېر 50,590 دی. په کې هغه کسان نه دي شامل چې د ډیرو مرکزانو د ساتنې په مرکزونو کې مړه شوي او ګمان کېږي چې د هغوی شمېر هم زرګونه دی. همدارنګه د برتانیا 55 کلن صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا ناروغۍ تازه رغېدلې ویاندې ویلي چې نوموړی به نن کار ته ستون شي. په جرمني کې هم د کرونا وایروس نوې پیښې کمې شوې. دغلته د فولکس واګون د موټر جوړولو کمپنۍ ویلي له 15 کاربندیز وروسته نن بیرته کار پیلوي. مرسډیز بینز او د بی ام ډبلیو موټر جوړونکو کمپنیو هم بیرته د کارونو د پایل پلانونه اعلان کړي. له اروپا خوا په جنوبي کوریا کې پرته له دې چې عمومي قرنطین ټینګ شي او یا کاروبارونه وتړل شي، د کرونا د معاینې او قرنطین فعال پروګرام دوام لري. د هیواد د یک شنبې په ورځ د کرونا وایروس د اخته کېدو 19 پیښې ثبت کړي، خو په عین حال کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل لا هم دوام لري. دا وایروس دا مهال په برازیل، روسیا، ترکیه، جنوبي افریقا، مکسیکو او نورو هیوادونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د غوی یا ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ د ټینګېدو 28مه کلیزه ده. یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي مشر محمد اسماعیل خان وایي چې د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي دا ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې وژل شول او د بوند کنفرانس هغه پریکړه چې باید انتقالي عدالت پلی شوی وای تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. فیروزه،
ډیر زیات مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. له نن 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په هدف د بری ورځ ده. محمد اسماعیل د هغه مهال کې په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و. یو نن یې ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان د تاریخ لپاره تر ټولو ستر تحول و.
د تاریخ افغانستان ای بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابر قدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
اتویس کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ترانه وتل. خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست چې تر ننه هم دوام لري. کله چې مجاهدین د 1901 لمریز کال د ثور په 8 نیټه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه. وروسته تر هغه برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مخالفت سره مخ شو. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال وای چې دا ورځ د افغانانو د تم خلاف څه واقع شول چې په تراس کې ګڼ ملکي افغانان ووژل شول. ښاغلی لال وای د بون کانفرنس یو پریکړه دا و چې باید هغه مجاهدین چې د دې لامل ګرځېدلی و، البته عام افغانان وژل سي، د انتقالي عدالت پروسه پلیسي و. خو د دې لپاره چې لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوب لاملین دي، دغه پروسه نه ده پلیسي.
یقینا چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو و، کوم امیدونه دی ولست و، په خوشحالۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاس ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړ. د بند پریکړې یو جز چې انتقالي عدالت و، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شولو، او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
تکال صاحب، که څه هم له هغه وخته د همدغه نیټې نه 28 کال تیریږي، خو لا هم په هیواد کې دننه کورنۍ جګړې روانې دي، سیاسي اختلافات شته، او تر اوسه پورې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یعنی په ټوله کې له هغه جهات مجاهدین د بریا ورځ بولي، تر اوسه هم د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، او هغه ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي. بلی تکال صاحب،
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
ستاسو لا پیغامونو
زما دا نظر دی، کاش چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل، او په هغه ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای، او ټول د دغو چکن شوی وای، او وخت مودې پورې عملته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول شوی وای.
زه د هلمند ولایت څخه مری د نګر دولتوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغه چې جدید دی، یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی، دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي، دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو براشي، قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنی ډبه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي، دا خو به خپل ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو او تجارانو باندې ولې خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. کندهار ولایت کې د سیدام مستان تورې کې ورته زمریت بتاره، او اوس مرکزونه مالی دي، دا کاغذانې ټول کړل، نو ټول کرنسي د خلکو ټول غریب دي، کرنسي نن د غریب خلکو غریبان دي، دا غم دی خو نیمانه نه شته کوم د مرکز په غاڼه باندې. او مرکزونه مالی دي، کاغذان شام ور ول، اجاقات ستات، اجاقات د تر ول ول ولایت بیا سایټرمس کې له ته جماعت د مسجد لا ته دوند و څه پورې سرک نه مالی دي. دا پیغام دی، دا پیغام ور بلادي نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، په لالم پرون او مهترلام کې خبريږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل